دازما حق دی. د ښځو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي راډیو اونی ز خبرونه
السلام علیکم. د طالبانو د حکومت د ازموینو ملي ادارې د سکل لپاره د کانکور د ازموینې نیټه مشخص کړې، خو پر لپسې څلورم کال دی چې نجونو ته پکې ګډون نه دی ورکړل شوی. دغه ادارې پرون اعلان وکړ چې سګنای کانکور به د جوزا له لومړۍ اونۍ څخه د سرطان تر شلمې نیټې په 5 پړاوونو کې ترسره شي. پوښتنې دا دي چې ولې نجونو ته کانکور کې د ګډون زمینه نه برابرېږي. طالبانو د نجونو تعلیم او تحصیل په شرایطو پورې تړلی بولي او ویلي و چې تر امر ثانی پورې به دا کار ځنډېدلی وي. کوم شرایط دي چې طالبانو د جوړېدو په هڅه کې دي؟ آیا هیلې شته چې طالبان به وکولی شي په بل کانکور کې نجونو ته د ګډون زمینه برابره کړي؟ او که ستونزه همداسې دوامداره پاتې کیږي، د افغانستان لپاره به یې عواقب څه کېدلی شي؟ دا زما حق دی خبرونه کې پر همدې مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي د ښځو فعاله مستوره سیلاب، د ښځو بله فعاله انارګله زیرک، او د کابل پوهنتون یوه پخوانۍ محصله چې زده کړې په نیمایي کې پاتې دي سپوږمۍ غرنۍ. دا نیکمرغه چې د میرمن سیلاب هم سټوډیو سره وصل شوې. اوریدونکو، مخکې دې چې میرمن سیلاب سره خبرې پیل کړو، تاسو ته د سټوډیو د تماس شمیرې اعلانوم. کولای شئ چې اړیکه ونیسئ او په دې اړه خپل نظر راته څرګند کړئ. له سټوډیو سره د تماس شمیره ده 00420212501. د واتساپ شمیرې ته هم کولای شئ چې اړیکه ونیسئ 00420200001. باید یادونه وکم چې یو شمېر اوریدونکو له وړاندې چې دا موضوع موږ په خپل واتساپ چینل کې ولیکله، په واتساپ شمېرې راته غږیز پیغامونه پریښي چې هغه به د خپرونې په ترڅ کې له تاسو سره شریک کړو. اوس ورزو خپلو میلمنو ته. میرمن سیلاب، ستړي مشي، راځي پای له دینه وکړو چې پرون د کانکور د ازموینې نیټې مشخص شوې، اما بیا هم پکې نجونې نه وې. تاسو ته دغه اعلان په څه معنی و؟
ډېر مننه. سلامونه تاسو ته ټول اوریدونکو ته. الله تعالی وکړي چې ټول به روغ او جوړ اوسئ. متاسفانه او بدبختانه راځي چې مقدمه یې داسې وکړو چې کله پخوانی رژیم او پخوانی نظام سقوط وکړ نو د افغانستان د خلکو تشویشونه ډېر زیات او متاسفانه او بدبختانه چې بعضې هغه تشویشات چې دوی درلودل، متاسفانه چې هغه آهسته آهسته په حقیقت باندې هم مبدل کیږي. او د دې تر ټولو ډېر تشویش د افغانستان د میرمنو او د افغانستان د نجونو، ځکه فعلي نظام او فعلي حاکمیت یو دوره خپل حاکمیت درلود او د افغانستان د خلکو ته تجربه شوی و. نو دوی سره بعضې موارد ذکر شوي وو، حتی کله به چې موږ پوهنتونونو کې تدریس کول نو د نجونو سره ځکه بعضې شایعات وو هغه وخت کې، نو چې دا نظام سقوط کوي او فعلي نظام به ټولو خود چې دا راځي او دوی سره ناسته شوي، ډېر مسایل به نور داسې ځینې خبرې به مطرح کېدلې. خو موږ په اسان دا فکر هم نه کوو چې پخوانی نظام به په دا ډول او په دې شکل باندې چې سقوط کوي او د هغې اصلي قرباني به د افغانستان میرمنې او د افغانستان عام خلک وي، نه هغه ښځې په راس کې وو او مدیریت او رهبریت ټول د هغوی په لاس کې وو. نو موږ به دوی ته همیشه دا خبره کوله چې نه، یو خو د فعلي واکمنانو د اولې دورې حاکمیت او حکومت چې دوی درلود او کېدای شي د دوی ایدیالوژي او د دوی دیدګاه، د دوی نظریات، د دوی هغه مفکوره چې متاسفانه ځینې هیوادونو د دوی د هغه پاک انګیزو څخه ډېره منفي استفاده کوله، مونږ داسې فکر کوو چې دا به کلن تغییر کړي. او دا یوویشتم قرن ده، نو په یوویشتم قرن کې هیڅوک هم دا دومره لویه قرباني نه شي ورکولی. نو په وروسته دغې نه تقریبا مونږ او تاسو شاهدانو چې یو مدت د پوهنتونونو او د مکاتبو دروازې وتړل شي، خو بیا هم دې ته ټول لیواله وو چې یعنی شاید چې پس یو مدت نه دا دروازه بیرته پرانستل شي، خو بیا هم خوشبختانه چې یو ډېر لنډ مدت نه وروسته دروازه پرانستل شي، او هغه هم د موقت ډول باندې، چې موقتي شکل باندې مکاتب او تعلیمي نهادونه د نجونو پر وړاندې خلاص شول. او متاسفانه د 2022 دسمبر کې دا دروازه نور کلن مسدود شوې د افغانستان د نجونو او د افغانستان د میرمنو پر وړاندې باندې، او د هغې هغه پایله هم موږ او تاسو ګورو چې بالاخره د افغانستان میرمنې کوم طرف ته روانې دي، او د دوی هغه روحیات څومره دی فسوي. موږ او تاسو شاهدانو چې په 2022 کال کې کله چې د کانکور آزموینه اخیستل کېدله، د هغې کې تقریبا 30% ډېر 79 محصلینو اشتراک درلود، او یو تعداد ډېرې هغوی کامیابه هم شولې، هغه خپلې رشتو ته چې هغې کې هم دوی ته ډېر محدودیتونه وضع شوي وو، او ورته ویل شوي وو چې دوی به کومې رشتې انتخابوي او د کومو رشتو حق نه لري چې دوی انتخاب کړي، یعنې هلته هم ځینې محدودیتونه وو. خو خوشبختانه چې یو ډېر تعداد د دوی هغه خپلو د خوښې وړ رشتو ته کامیاب شول، خو متاسفانه او بدبختانه د هموغ میاشتې نه او د هموغ کال نه چې دا دروازې وتړل شوې، نور متاسفانه چې د دې خبرې پوښتنه هیچا هم ونه کړه، او کله چې غبرګونونه هم مطرح راوړاندې کېدل، د خلکو انتقادونه هم، نو د خپل د واکمنانو په منځ کې هم د نظریاتو اختلافات، ځینې به دا ویل چې هیڅ مشکل نشته، د نصاب مشکل ده، د نورو مواردو مشکل ده، انشاءالله چې فرصت برابر شي نو زمینه به حتما مساعده کیږي، او ځینې به بیا دا حتی ما په میډیا باندې لیدلی دي چې هغوی قسمونه خوري وایي چې تر هغو د موږ نظام نو دا دروازه به هیڅکله هم خلاصه نه شي د نجونو پر وړاندې باندې. نو متاسفانه او بدبختانه ته د فعلي 2025 کال پورې موږ او تاسو شاهدان یو چې نه هم کوم مثبت بدلون راغلی، او نه هم متاسفانه چې فرصت دې ته برابر شوی، نه تنها د کانکور ازموینه کې بلکې مهمترین بخش د تحصیلي نهادو هغه د اگزیټ مسله ده، د طب د رشتې محصلینو لپاره دغې کې هم دوی ثبتنام وکړ، دوی بیچارهګانو هغه پروسس د اداري ټول کارونه خلاص کړل، مو متاسفانه چې بیا هم په جمع د منتظرینو کې دوی پاتې شول، او دوی ته هیڅ نو مثبت جواب ورنه کول شو. نو د دې پایله ډېره زیاته، یعنی تاسو منفي لیدلی شئ، موږ او تاسو شاهدان یو، د دې پایله په اقتصادي ناورینونو باندې، په رواني مشکلاتو باندې، په صحي مشکلاتو باندې، په نورو ډېرو هغو مشکلاتو باندې چې متاسفانه او بدبختانه موږ او تاسو شاهدان یو مبدل شوي دي.
بله میرمن سیلاب، تاسو ډیر ښه دغه مقدمه تفصیلی را شروع کړه، او علامه اول ورځ چې تیر سوي هغه مو پلانډو کې د اوریدونکو غوګونو ته ورور رسول، کور ودان چې دومره مده مسله واضح کړه، فکر کوم د افغانستان هر وګړي ته ځکه دا ډیر مودنه د پتیره سوي، څلور کلن تقریبا څلور کال شاوخوا کیږي، او په دې کال کې کوم بدلونونه راغلي دا نو ټولو ته واضح دي. څه فکر کوئ تاسو؟ د دې یادونه هم وکړه چې یو شمېر کسان چې د طالبانو د حکومت استازي دي په میډیاو کې راڅرګندېږي او وایي چې تر هغو د طالبانو حکومت وي نو د نجونو ښوونځي یا د نجونو پوهنتونونه به نه وي، دغه اندېښنه څومره پر ځای ده؟ داسې له شواهدو هم ښکاري چې دغه د څلورم کال د طالبانو په پوره کېدو دی، په دې اوړي کې څلورم کال پوره کېږي، که د شرایطو خبره وایي شرایط به رامنځته شوي وایي، که د بودیجې موضوع وایي بودیجې هم رامنځته کېدل، ځکه یونیسف او نور هیواد نړیوال سازمانونه هم د ښوونځیو او پوهنتونونو په برخه کې ملاتړ ته چمتو دي. څه فکر کوئ څه روان دي؟ آیا رښتیا هم شرایط او نصاب و دغه مسلې دي که نه په مجموع کې ایدیولوژي هم دغه ده چې نه غواړي چې نجونې د شپږم ټولګي پورته ښوونځي ته لاړ شي، او بیا د پوهنتونونو وایي یوازې وایم هغه دیني زده کړې فرض دي په نجونو باندې؟
متاسفانه او بدبختانه جناب لودین صاحب، مهمه خبره دلته ده چې هر نظام چې افغانستان ته راځي هغوی د دې پر ځای باندې چې د ملي منافعو ته، د افغانستان د خلکو منافعو ته، د افغانستان ولس ته، د افغانستان اقتصاد ته، د افغانستان ځینو ډېرو مهمو مسایلو ته، چې د افغانستان یو دوره موږ او تاسو تاریخ کې شاهدان یو، دا یو ډېر لوی برقدرت و، د افغانستان ډېره لوی امپراتوري درلوده، او هغې وخت کې له موږ او تاسو همسایګانو خپله ازادي ترلاسه کړه
کړی نو چې افغانستان خپل ازادي ترلاسه کړي. متاسفانه او بدبختانه چې هر هغه موضوع چې دغه د افغانستان داخلي موضوع وي هغه په سیاسي اړخ باندې مبدله کیږي او هغه ته سیاسي یعنی جنبه ورکول کیږي. زه فکر نه کوم چې دا ډېره زیاته دومره لویه مسله وي چې تاسو په څلورو کالو کې د غیر حل لارې پیدا نه کړئ. که د نصاب مسله وي خو ماته دا همیشه سوال پیدا کیږي او زه همیشه دا وایم چې یو څوک باید د ما سره مخامخ شي د فعلي واکمنانو نه. هغوی ماته قناعت په دې راکړي که چیرې نصاب مشکل لري نو آیا دا نصاب چې تاسو په ذکرو متعلمینو او محصلینو باندې تطبیق کوئ آیا د دوی مفکورې ته تغیر نه ورکوي؟ آیا د دوی په هغه فرهنګي ذهنیت کې تغیر نه راولي؟ آیا د دوی په هغه نورو موارد یا دینی یا عقیدوي مسایلو کې په آیا په هغوی باندې تاثیر نه کوي؟ نو دا ټول نصاب چې جوړ شوی و چې د ځینو واکمنانو په انګېزه او په دیدګا باندې چې دا غربي نصاب ده نو خیبه په ذکر باندې ولې دا نصاب تطبیقیږي؟ نو دا هم د سوال ځای ده چې باید د دې پوښتنې جواب ورکول شي. بل زه فکر کوم چې ډېری دې ته د سیاسي اړخ ورکول شوی یعنی باید دا خبره واضح شي چې فعلي نظام لا تر اوسه خپل مشروعیت ترلاسه کړی نه ده. متاسفانه چې حتی داخلي مشروعیت نه لري نو بین المللي مشروعیت هم نه لري او زه فکر کوم چې دا یو د فشار نقطه ده او د دوی لپاره هم یو ستر کرخه ده چې دوی د دې نقطې نه استفاده کوي. خو بیا زه وایم چې دا خو د افغانستان داخلي موضوع ده او دا خو د افغانستان د منافعو خبره ده نو دا د افغانستان طبیعي ده چې تاسو یو قشر چې هغه اکثریت ټولنې د افغانستان تشکیلوي تاسو د غیر سیاسي استفاده او نړیواله ټولنه لودین صاحب دا ډیر باید په وضاحت باندې خبري وکړي. هغه مونږ او تاسو پښتو کې یو مطلب لرو وي پردای کټ نیم شپو ده کنه نو نړیواله ټولنه صحیح ده چې هغه به درسودی لري اما هر نهاد یا هر هیواد یا هر هغه نور بخښونه چې هغوی په مختلفو بخښونو کې کار کوي هغوی د خپل منافعو لپاره کار کوي. د هیڅ هم په افغانستان باندې دومره زړه نه سوځي لکه د افغانستان د خلکو چې په خپله خاوره باندې زړه سوځي. هیڅوک هم تاسو موږ او تاسو شاهدان وکړه چې 2022 د دسمبر په میاشت کې دا تصمیم ونیول شو او دوی تر امر ثانی پورې د افغانستان د نجونو او د میرمنو د تعلیم دروازې وتړلې. نو موږ او تاسو شاهدان یو یونما یونسکو د شورا امنیت نور د بین المللي سازمانونه دوی ډېر لوی غبرګونونه ښکاره کړ. اسلامي هیوادونو دا خبره په ډېر واضح شکل باندې وکړه. د سعودي عربستان چې مهد اسلامي ده د تمدن اسلامي ده چې د غیجنه هغه دین اسلام د غیجنه ظهور کړی او موږ تاسو یعنی هغه هر فعالیت اسلامي فعالیتونه چې دي هغه مو یو خپل ځان ته یو الګو قرار نیولې. نو هغوی هم ویل چې دا خو د اسلامي عقیدوي مسایلو سره په ټکر کې ده نو باید د یو تصمیم نیول شوی. د قطر هیواد هم د عربي امارات هم د موږ او تاسو همسایه ممالک اما متاسفانه او بدبختانه چې د دې نه ډېره سیاسي استفاده کیږي. حتی زموږ او تاسو همسایه ممالک د دې نه استفاده کوي او وی نه کړي چې د افغانستان د خځې د افغانستان میرمنې د افغانستان ولوسي په خپل په خوب دی ودرېږي. زه یو خبره اضافه کول غواړم جناب لودین صاحب ته هر څوک چې تحصیل کوي د غوي مفکوره د غوي ذهنیت د غوي اراده د غوي هغه انګیزه کلن تغیر کوي یعنی یو غوي یو ډېر آزاد اسلامي کوره لري او غوی په هر خبره باندې سر خلاصيږي. نو متاسفانه چې دا د مونږ او تاسو د هواد رقیبان دا هیڅ کله هم نه غواړي چې افغانستان ولست په خپل کو باندې ودرېږي.
او کور ودان سلامت او سرازي چې لګ اوریدونکو ته هم فرصت ورکو بل ملمنه هم سټډیو سره په وسلی دوه یو اوریدونکو سټډیو سره وصل دی د اوریدونکو سره خبرې کوي ستړي مشي دا زما حق دی خبرونه وري.
ډیر زیاته مننه کوم جناب لودین صاحب سلامونه نیکه هلی تاسو ته دروړو ملمنو ته اوریدونکو ته نبی ولا زابلای د زابل لرغنده بلوزولینه دا زما حق به خبرونه ترغلی یم.
کور ودان زابلای سیب ستړی مشه حتما د موضوع تعقیب کړی دا څلورم پر لپسې کانکور دی چې نجونه پکې ګډون نکوي نو تاسو په دې اړه څه وایي څه لامل دی او کنجونو ته د ګډون زمينه نه برابرېږي په وګد محل کې به اغیز څه وی د افغانستان لپاره؟
لپاته مرغه لپاته مرغه بیا هم لپاته مرغه همداسې خدا د څلور کاله تقریبا ورته غوږ وږي چې دا ځل به کېدی شي په کانکور کې ورته ښتینو ته اجازه ورکړل شي هغه بهادرو پیغلو ته خو بیا هم هغه ترخه خاطره نه خبرېږو چې یا هم د پوهنتون دروازه خلاصه یا هم کانکور کې جواب اجازه ورکړل شوه. خو زه یو خاطره درسره شریکوم، دا چې لودین صاحب څو کاله مخکې زه ایران کې وم، هلته ایران کې وم، یعنی یو ورځ سهار مهال ناست یم اتاق هغه خپل صاحب کار مرادي درې څلور ځله داسې اوش اوش وایي، نو پوښتنه ورنه کوم چې پلانۍ صاحب څه خبره ده چې داسې جګرخونه یې؟ راته په ځواب کې وایي خبره خو داسې شی ده چې پرون هم زما شل کلنه لور خوب ویلي وه پوهنتون ته نه وتللې، او نن هم همدا مسله تکرار شوې ده، نن بیا هم له پوهنتون نه پاتې شوې ده، دا چې خوب ولیده نو ډېر زیات ورته خواشینه یم. ما ورته په ځواب کې وویل چې اورور جانه ته وګوره، افغانستان کې خو ته خبرې سي پوهنتونونو دروازې بند دي. نو راته په ځواب کې وویل افغانستان خپل کار ده، زموږ خپل کار ده، نو دا تر دې پورې یو هېواد یو اسلامي هېواد یوه پېغله چې دوه ورځې له پوهنتون نه پاتې شي هغه پلار هغه کورنۍ یې دونه زیات جګرخونه ښکاري. خو افسوس افغانستان ته وګوره، نو له میلمنې نه مې پوښتنه هم دا ده چې که چیرې له بده مرغه همدا لړۍ دوام ولري، پوهنتون بند، کانکور کې جنکیانو ته اجازه نه ورکړل شوې، د تعلیم دروازې د ښځینهو پر مخ تر ډېره حده بسته، دا به په راتلونکي کې آیا زموږ افغان خوندې په دې مجبوره نه شي چې هغه د یو عادي ولادت لپاره موږ په دې مجبوره کېږو چې یا پاکستان یا ایران ته ځو؟ همداسې نورې ناروغۍ آیا موږ به ورسره مخامخ شو په دې لنډ راتلونکي کې؟ که یا مننه.
کور ودان زبل صاحب سلامت اوسئ. دغه د روغتیایي اړتیاو یادونه تاسو وکړله، له ورایه خپل طالبانو هم هغه د صحت عامې پخوانی وزیر ښاغلي قلندر عباد زما په زړه د یو کال کې دوه کاله مخکې د خبره کړې وه کوم ولایت ته د سفر پر مهال، چې وایي لا هم موږ په افغانستان کې 40,000 شاوخوا ښځینه نرسانې او قابلو ته اړتیا لرو، مانا دا چې لکه مخت سره مخامخ دي د لسګونو زره ښځینه روغتیایي کارکوونکو. نو دا د پیغې خبرې باندې تقریبا یو کال یو نیم کال شاوخوا ووته، لا هم دغه تشه نه ده ډکه سوې، نو داسې ښکاري چې دغه اړتیا ممکن نور هم زیاته سوې وي. وروسته به بیا خبرې پې وکړو. زه به له میرمن سیلاب نه هیله وکړم چې ستاسو په دې خبره او غوښتنه باندې تبصره وکړي، بیا به راشو بلې میلمنې ته.
زه ډېره خوشحاله شوم د دوی خبرې مې واورېدې، د زموږ اورېدونکو چې واقعا ډېر یو ښې نقطې ته اشاره وکړله. ما مخکې هم وویل چې د هېچا دومره زړه نه خوږېږي په افغانستان لکه د افغانستان د خلکو په خپلې خاورې باندې چې څومره زړه خوږېږي. متاسفانه او بدبختانه دوی خو وایي چې په آینده کې به موږ او تاسو مواجه شو، موږ او تاسې په دا فعلاً په فعلي شرایطو کې ډېر زیات مواجه یو. تاسو تنها کابل مد نظر منیسئ یا تنها ځینې نور لوی ولایتونه، د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې حتی هلته یو عادي کلینیک نشته چې هلته یو مېرمنې ته یو عادي زرقیات مخته یوسي، چې دې ته ورسېږي چې هغوی بیا مثلا ولادتونه ځینې نور صحي مشکلات بهر کې هغوی ته یو یعنی یو رسمي یا داسې یو مرکز صحي مرکز رامنځته کړي چې حداقل هغه د سیمې صحي مشکلات ورته حل کړي. یعنی دا ډېره لویه خبره ده، او دا داسې بشپافتاده خبره هم نه ده چې موږ او تاسو ووایو. یو خو موږ د فعلي د ځینو دوستانو خبره وایي خواسې خدای ورکوي، نو پخواني مېرمنو او پخواني ښځو خوای ټولو په کورونو کې ولادتونه کول، نو دا فعلي مېرمنې چې دي وایي دوی د چا نه دغو خلکو نه خو دوی ډېرې پورتې نه دي. د پخواني شرایط تر فعلي شرایطو پورې ډېر زیات فرق کوي. د پخواني آب هوا تر فعلي آب هوا پورې، پخواني جغرافیایي موقعیت دی افغانستان او فیلی دا ډیر زیات خاص دی او زه ډیر بیخي حیرانه پاتې کیږم چې یعنی تاسو بل اخر دې مسلې ته څه رقم قناعت ورته ورکړئ. زه شاهد یم جناب الدین صاحب یو محصله چې هغه د اووم سمستر محصله پاتې شوې ده او کله چې صحیح د تحصیل دروازې تړل شوې دي هغه تللې خپل ولایتو ته او هغه من حیث یو متخصص هغه خپل ولایت کې هلته په یو کلینیک رسمي وظیفه لري یا رسمي خپله دنده مخته بوئ. نو تاسو فکر کوئ چې دې ته کله خپلې زده کړې نه دي تکمیل کړي او دې ته حتی هغه اداري پروسس ته خپل اسناد نه دي تکمیل کړي نو دا غسیمې د مشکلاتو دومره ډېر شوي دي او د سیمې مشکلات دومره ډېر دي چې هغه یو محصل هغه کور کوي او بل خبره چې زمونږ په ولایتو کې دا اوس موږ شاهدان یو ماتیر هفته دی یو چا سره خبرې وکړې هغه ویل چې استاد کوي تاسو داسې یو څوک پیژنئ چې حد اقل زنانه او الټراساوند وکړي. وایي موږ په خپل سیمه کې یو کلینیک لرو او یو صحي مرکز لرو او هغوی تنها هماغه یو نارینه ډاکټر ده چې هغه هم الټراساوند کوي هم نسایي ولادي مشکلاتو ته رسیدګي کوي هم د داخلي ډاکټر ده هم او په کلینیک کې یو نرسه یو هماغه ډاکټر ده نور هیڅوک هم نشته په دې کلینیک کې. نو هغوی حتی بیخي دومره وضعیت خراب وو هغوی د یو الټراساوند لپاره درې ورځې کابل ته مزل کړی وو او هغوی راغلي وو کابل ته چې چیرې که دلته یو زنانه الټراساوند ورته پیدا شي او دلته دوی هغه خپل مشکل حل کړي. یعنی مونږ د دوغو ستونزو سره مخامخ یو نو دا او دا ډېر لوی خبره ده د افغانستان لپاره او دا ډېر لوی جفا ده د افغانستان د مېرمنو په حق کې.
و کور ودان مېرمن سیلاب راځي چې د بحث بلې مېلمنې ته سپوږمۍ غرنې ته ورسو. سپوږمۍ جان تاسو هم ستړي مشي تاسو کابل پانتون کې وای فکر کوم چې د زده کړو بهیر مو ودرې د کنه پیغام فارغ شوي. تاسو راته د خپل نیمګړو هیلو پاړه وای او بیا درته وای چې کانکور کې مو چې خواندې او ملګری ساکل بیا هم به برخې شوې دي د خبر څومره متاثره کړی.
سلامونه د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته. خوشحاله یم چې په نننۍ خپرونه کې ستاسو سره یم. بدبختانه باید ووایم چې زه هم یو له هغه نجونو یا له هغه افغانو نجونو څخه یم چې متاسفانه تیرو د درې کلونو راهیسې کور ناست یم او هغه کوم زحمتونه چې ما کلونه کلونه د خپلو هیلو او ارمانونو د ترلاسه کولو لپاره ګاللي دي هغه یو شبه کې له منځه لاړل. دوی هم موږ هیله مند دي ته چې ځکه کومه ورځ باندې پانتونونه بندېدل او وخته کېدل نو موږ ته ویل شوي وو چې د نوي تعلیمي کال په شروع کېدو سره به هغه ټولې ستونزې او مشکلات او خنډونه چې د ستاسو د زده کړو په مقابل کې موجودې وي هغه به حل کړو هغه ستونزې به له منځه لاړ شي تاسو به بیا وکولای شئ چې خپلو درسونو ته راشئ. متاسفانه کله چې هغه کال نوی تعلیمي کال پیل شو نو بیا هم موږ ته د دې پوهنتون ته د تللو اجازه رانه کړل شوه. متاسفانه باید ووایم چې سږ کال بیا په افغانستان کې د کانکور ازموینه رانیږدې کېدو په حال کې ده او دا په داسې حال کې اخیستل کېږي چې د ټولنې یو لوی قشر د دې څخه محرومه ده. نو یو ټولنه له ښځینه او نارینه او دواړو څخه جوړه ده نو د ټولنې په پرمختګ او پیشرفت کې د دواړو قشرونو رول اړین دی. نو لکه بې د ښځینه څخه د ټولنې پرمختګ ناشونی دی. دا چې د کله یو ورځ یا حتی یو وخته د یو هیواد هغه لوی برخه سیستم فلج کیږي نو طبعا چې اثرات په د هیواد په هر یعنی په هر برخه سره که اقتصادي وي که سیاسي وي که اجتماعي وي هغه تاثیرات په خپل ځای ټولو برخو کې لري. نو ما پام چې دا د ډېر د خوښنۍ ځای دی او ډېر زه د خپګان احساس کوم کله چې زه خپل هغه ورځ را یادوم چې ما د کانکور د امتحان لپاره آمادګي نیولې وه او ورتلل ما امتحان مې ورکو ځکه د خوشاله احساس مې پدې کوم چې زه خپل هیلو ته یو قدم نږدې کېدلم. اوس زه هغه نجونې یعنی واقعا درک کولای شم هغه درد احساسولای شم چې دوی کلونه کلونه دولس کاله مکتب ویلی او په دې تمه باندې چې دوی به د کانکور امتحان وکړي او خپل هیلو ته ځان رسوي. په دې تمه ایمه چې زموږ نوې حکومت زر تر زر هغه څه ستونزې او مشکلات چې د نجونو د تحصیل او تعلیم په برخه کې موجود دي هغه زر تر زر حل کړي، تر څو وکولای شو موږ ټول بیا د خپل ورنو سره اوګه پوګه د وطن په آبادۍ او مسوکالۍ کې برخه واخلو.
بله سپوږمۍ جانې، حتماً به همزور لرې، ټولګیوالې به لرې، دغه ټولګیوالې ستا په ګډون څه ډول وضعیت کې دي؟ داسې راپور نه خپاره شول چې یو شمېر دوی په رواني ستونزو اخته دي ځکه زده کړې نیمګړې پاتې شوې، او هغه کسان چې دولسمه ټولګیو نه فارغان وي مثلا هغوی نه د کانکور ازموینې نه اخیستل کېږي چې مخته راشي او خپل زده کړې وکړي، که څه هم یو څو وخته یا یو څه مودې لپاره دغه روغتیایي موسسې چې وي انسټیټیوټونه هغوی فعال وو، محصلان هلته ورتللې، حداقل له هیڅ نه ورته ښه وه، هغه خپلې زده کړې کولې په طبي برخو کې، هغه هم پې ودرېدې. اوس دغه نجونې د ستا په ګډون څه ډول وضعیت سره مخامخ دي له رواني پلوه؟ آیا رښتیا هم دغه اندېښنې پر ځای دي چې وایي دوی ګڼ شمېرې د رواني ستونزو سره مخامخ دي؟
بله بله بالکل دقیقا، کله چې زموږ پانتونونه رخصت شول نو موږ په دې تمه باندې وو چې بیا به شروع شي، او کله چې هغه د نیمه عالي موسسات مکتبي برخې بیا فعال شي.
فکر کوم سپوږمۍ جان سره اړیکه یو څه ستونزې لري، بیا به ورسره تماس ونیسو وروسته. نو مننه اوریدونکو چې تاسو ازادي راډیو غوړی، اوریدونکو ته به نوبات ورکو، یو اوریدونکو سره خبرې کوو. ستړي مشي، دا زما حق دی خبرونه اوري.
خدا پاک ایمان قبول کړه. محترم اسدالله الدین صاحب سلامونه تا ته، ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته وایم الله دې وکړي روغ جوړ وېل.
و ډیر مننه، سلامات او سي اتل صاحب له کندهار. ستړي مشي، تاسو هم زموږ خبرونه اوري، د غزما حق دی په دې خبرې کې و چې کانکور کې بیا هم جنو ته بارخنه ده ورکول سوي، زموږ استادو خويندو مایندو ته یا وطنوالو ته مو څه فکر کوي؟ دا څه ډول اقدام دی او د جنو د تعلیم د محرومیت دغه اغیز څومره احساسيږي اوس خصوصا په کندهار کې؟ آیا د احساسيږي چې جنو ته مثلا ارتیاوی په صحیح برخه کې یا په نور برخه کې اما انجونې نوي؟
خدا پاک خوشاله کوم محترم اسدالله الدین صاحب، یو سلام تاسو مېرمنو ته وایم، ما خوند دی الله دې خوشاله کې الدین صاحب محترم ضرورت ډیر دی ورته ارتیا ډیر د لکتا چې اشاره ورته وکړه د ټپ برخه کې ځکه دلته په جنوبي اوزو کې کې المن ولایت کې کندهار ولایت دا ولایتونه دي محترم اسدالله الدین صاحب چې په کلینیکانو کې شزنه ډاکټران ډیر کم دي، نوځو د خپل حکومت دا غوښتنه ده چې د خوندو امتحان واخی ځکه د تداسې خوند د سم محترم رسول الله الدین صاحب داسې پټمن خوند ستا چې بکلو کلو دی خارق شول دي زحمتونه کړل دي، نو دلته د دایو مخه دغه بندیزونه باندې ولګیږي چې مثال ترې ول سم سم په پردي ذکر کړی واته د ول سم سم په پردي ذکر کړی و، نو بعد د دې امتحان واخته سره خوند چې د ټپ باخه ذکر کړی دا خوند چې مثال د خبرې د خیاطی په برخه بخشه کې کار کړی دی، بعد هغه ته کاروبار برابر کړل دین صاحب دا خوندې شری دا زمور څه باندې حق لري کوم حکومت مثال د خبرې بعد زمينه د کارو ته برابر کړي، نو د ټپ برخه کې اړتیا ډیره ده محترم اسد الله دین صاحب دا کې کار سبا سترګې نه پټو.
خا کور ودان او کچیرته دغه اړتیا نه ډکیږي اتل صاحب، او دغه ستونزه همداسې پات کیږي، راتلون کې وضعیت څنګه ګوري؟ حسین کال روسته دوه کال روسته ځکه کندهار هغه ولایت دی چې لدې ځایم ګان شمیر کسان په سپین بولدک باندې سي پاکستان ته ناروغان اړوي، هغه ته تورخم باندې هم ډیر وخت نه خو تورخم بند بیا ناروغان ته هم په ډیر ستونزه باندې اجازه ورکوله، نو که دغه وضعیت دوام کوي د افغانانو راتلون کې تاسو څنګه ګوري خصوصا د ناروغانو د درملنې په برخه کې؟
الله دې خوشاله کوم محترم اسد الله الدین صاحب، ډیر شاسته پوښتنه ستاسو پوښتنه په جواب کې الدین صاحب مخکې ما ویل دي بیا ما چې د افغانستان د خوند مثال د خبرې د ذکرې چې یو سات ځای کیږي مثال د خبرې دغه یو سات مرته د دوه کال په ځان تمامېږي، که دوه سات دغه د خکیر الدین صاحب محترم مرته د تلور کال په ځان تمامېږي، نو دغه بیا دغه به د اغیز به دغه محترم اسد الله الدین صاحب چې دغه په تور تیارو کې پاتېږي ډاکټران بنل لرو دغه کوم ډاکټران چې اوس په کلینیکان کار کوي که شخصي کلینیکان مثال که دولتي کلینیکان دي دا خو مرګ لري ژوند لري الدین صاحب محترم، کچېرې دا مړي چې د خارج څخه مرته کرایه نو سره وستلې پر حکومت بیا د کوشش روپ صفات دا ځغ دي چې زده کړو ته زمينه برابر کړي د خوندو د شریعت په چوکاټ کې چې دی وایي چې په دغه اصول کې د هغه زده کړو ته په هغه اصول کې د ټول افغانانو باندې امن دی به شریعت هم زم نه غواړو خو زمينه دی ورته برابر چې دا کوم خوند چې زده کړی د دې سره مثال د خبرې امتحان واخته سي او پر خوندو مې دا ځغ دي د کوشش روپ صفات باندې ستاسو مناهله کېږي الله پاک مهربان دی خدای مهربان دی ګوند خدای حکومت زمينه ورته برابر کړي الله ته دغه تم امید وینم چې خدای مهربان دی ورځ بد ازادي راځي درسنی څخه زه پتا چې ځغو تن چې ژوند خلاصي الله مهربان دی لودین صاحب ډیر امیدوارم خدای ته
کور ودانه تل سیب سلامت او سیډیر مننه یو بل وريدون کې تنوبات ورکو ستړي مشه د از ما حق دی خبرونه وي
سلامونه سلامونه دین صاحب محترم
علیکم السلام محمد نبیل بغلان ستړي مشه مهرباني په دې خبرې کې و چې پر لپسې سلورم کال د چنجونې په کانکور کې لګډونه به برخې کیږي اغیزې د افغانستان لپاره تاسو څنګه ګورئ او څومره محسوس دي دا مهال
مننه رښتیا هم دا یو غټه ستونزه ده لودین صاحب موږ تاسې وګورو یعنې دغه حکومتونه خو دما ډېره کېده راځي بار بار زوایم زړه مې تپتي لودین صاحب دغه حکومت چې راځي لغه سستون باندې پیږي چې له کوم ځای باید شروع وشي یعنې دغه موږ تاسې مخکې حکومت چې چې خاص مکتبونه او پوهنتونونه زیات جوړ نه شو یعنې نظر په کتو ته ملت ته مثلا وګړو ته نو مکتبونه هم کم دي پوهنتونونه هم کم دي په ټوله کې چې وګورو اوس موږ خپله مکتب لرو لودین صاحب ماشومان خیمو کې ناستې په مځکه ناستې یعنې ګرمي ده زما یخ یعنې منی نو داسې فکر کوي دوی هغه اوله توجه نه لري د حکومتونه د مونږ خاص دی توجه چې شي چې جب ډکی بلډینګ جوړ کی خو ته خپل مونږ ګیله راځي مونږ د اوسنۍ حکومت مونږ ډیر ایله ضرورت دی دا حکومت باندې مونږ ټول سیستمونه برابر کی ولې په لغه نور به عبرت واخلي لودین صاحب محترم هغه څنګه سو نو نن په سبا باندې وګورئ چې مونږ تاسو رښتیا هم د نالوستي کسان یا مثلا مېرمنې تاسو وایي جنو انجنیر خیسې نه کانګور تاسو مینه ورنک تقریبا دا غوړ دي ستونزې دي د دې څو فکر کې اوس وګړي زیات شي ناروغان زم مرزي او دا شان مشکلاتونه زیاتې خو سن مونږ تاسو وطن کې بیا خبره دا مشکلات په کتو خلک لاس کار کیږي او حکومت کوشش کوي چې دا ستونزې اواري شي یا کمی شي نو خاصه ګیره درو لودین صاحب مختار دوی باید په دغه خپل باندې وسط یو دا نه وایي هغه دا ساتر دا خبره لاړې وسو هر سړی خپل وجدان او ایمان لري کوشش کوي چې ځان پرده وابرو کې خوندې وساتي لاړ شي مکتب ته یا پندون ته یا کانکور یاد باندې ورکي په دغه خپل باندې باید خاص توجه ولري ډېرې وخت موږ ګورو لودین صاحب ګوره خارو کې مېرمنې دي انجونې دي پرېمانه پرېمانه ګرځي نه کوو چې لاړ شي پندون ته لاړ شي مکتب ته لاړ شي دا خو کار ده دا ټول نه ول وسته ټول نه دی دا ټول نه باګه ټول نه ول ان وطن په پیزه نه پته کړو چې هم به دا کار وشي مونږ جن لپاره باید مکتبونه پاند نه خو شي دا به ضروري شي دا څه مخه
bale کور مدن سلامت او سي محمد نبيل بغلانه یادونه کوم چې د وريدونکو ګن شمیر پیغامونه واتس اپ شمیر ته هم راغلي د خبرونه په ورسته شیبو کې به هغه پیغامونه هم تاسو ته خبرو کو مېرمن سیلاب راځي دا بحث د سره یو بل پختنه زما طرح کوم مخته بوزو چې دغه تصمیم چې طالبان لري چې ممکن د نجونو په مخ خونځي پراننيزي یا پانتون پراننيزي دوی لپاره منع کړی دی البته په محدود برخو کې لا هم خزینه کار کوي چې هغه ځینې په پولیسو کې دي ځینې مثلا په هوایي ډګر کې دي د غرازت پاسپورت په اداره کې دي او په روغتونونو کې خدا ارتیا ډیره ده ماده دوی حضور ډیر کم او پیکا دی فکر کوي دا سیاسي ستونزه ده طالبان غواړي چې په دې خبرو سره یا په دې تګلارو سره د غرب توجه ځان ته جذب کی یا د نورو هیوادونو توجه ځان ته جذب کی او کنه ایدئولوژیکی موضوع د طالبان په ټوله کې لکه څنګه چې ځینې کسان وایي چې وای خزه د کور لپاره ده د تعلیم او تحصیل لپاره وای په فرض نه ده واځي ویلي چې د نجونو لپاره یوازې دینی تعلیم یوازې مدرسې باید اوسي او عصري تعلیم وای فرض نه ده په فکر کوي ایدئولوژي دا چې خبره ده هتا را رسیدل چې څلورم کال دی چې د ښوونځي او تعلیمي مرکزونو نه خلاصيږي او که دا موضوع سیاسي سوي ده
جناب فکر کوم چې دواړه خبرې مطرح کیږي ما مخکې خپل خبرو کې اشاره وکړه چې تاسو به بد بختانه د دین سیاسي استفاده هم کیږي او دا یو سره کرخه ده د فعلي حکومت لپاره او دوی د فکر کې کچې مثلا هر څومره نړیواله ټولنه په دوی باندې فشار هم راوړي نو دوی به د خپل دریض نشاته نسی او د دین بد بختانه او استفاده کی ډیره زیاته استفاده کی د دې موضوع نه او دې ته هم متوجه نه دي چې بل اخره قرباني اکل قرباني امداد افغانستان ولست او د افغانستان مېرمنې دي او بل مهمه خبره ایدئولوژي خبره هم مطرح کی اما په دې کې به تاسو نه ده دي ځینې وکمنان غوي امداد دې ګاډ او سره او غوي فکر کوي چې یو اړخ نه دی فرهنګي خبره ورسره مطرح کوي یو اړخ نه دی مذهبي خبره ورسره مطرح کوي کله چې تاسو ورسره کینی او بحث ورسره مخ کیږي تاسو کله دوی سره بحث کوي حتی په مذهبي مسایلو کې هم دې ته تاسو قناعت نشي درکولای چې د په میرمن باندې یعنی
د دوی د تعلیم مسله جواز نه لري، یعنی دا شرعي اړخ نه لري. کله چې ډېر د شعورت مطرح کېږي چې ورسره کښېنو، ورسره خبرې کوو چې حداقل قناعت وشي، که نه د دواړو جانبینو قناعت وشي. او که چېرې مذهبي خبره مطرح کېږي چې شرعاً جواز نه لري، نو د کوم اړخ نه شرعاً جواز نه لري؟ او که چېرې مونږ وایو چې جواز لري، دلیل و دلایل واضح معلوم دي، قرآن عظیم شان کې ډېر واضح ذکر شوي دي چې فامیده او هغه کسان چې پوهېږي او هغه کسان چې نه پوهېږي هغوی هېڅکله سره برابر نه دي. نو هلته خو د ښځینه او نارینه خبره هېڅ وخت نه ده مطرح کړې. نو دا دواړه اړخه لري، اما فکر کوم چې سیاسي اړخ یې تر ایدیالوژي او نورو مسایلو پورې ډېر زیات ده، متاسفانه او بدبختانه، او د دې نه استفاده هم کېږي. او بل جناب لودین صاحب، ځینې مداخلې هم دي د متقی د هېوادونو، د هغوی خپلې منافع دي. دلته په افغانستان کې مونږ او تاسې شاهدان یو که یو تعداد هېوادونه دي چې هغوی ډېر جدي غبرګون ښیي دي پر دې موضوع باندې چې ولې نجونو ته تاسو د تعلیم دروازې نه خلاصوئ، ولې د عالی تحصیلاتو زمینه نه ورته مساعده وي. ځینې هېوادونه دي چې هغوی ډېره نرمه ډیپلوماسي د افغانستان د فعلي واکمنانو او ډېر یو خاصه ډیپلوماتیک روابط لري د افغانستان د فعلي حکومت سره. او نړیواله ټولنه هم په مجموع کې کله داسې یو تصمیم ونیسي چې ټول داسې فکر کوي چې دوی برحقه دي، او کله بیا داسې تصمیم ونیسي چې هغوی بیا داسې مونږ داسې فکر وکړو نور افغانستان ته شا کړی دا، او نور افغانستان په کچه کې هیڅوک کم نه دي. د افغانستان د میرمنو ته نور ټول دنیا دغه موضوع ډېر یو پیشپاپته ده موضوع مطرح کړي. مثلا هم یو طرف نه ویل کېږي چې دا یو ډېر اشتباه کار ده، او دا یو ډېر لویا اشتباه ده چې دوی کوي. دا د افغانستان د راتلونکي لپاره اشتباه ده، د افغانستان د اقتصاد یو ډېره لویه ضربه ده، دا د افغانستان د ټولنې لپاره، د افغانستان د خلکو لپاره، نه تنها د میرمنو مسله بلکې د افغانستان د خلکو لپاره دا یو ډېره لویه ستونزه ده. او دې سره مونږ د موږ کار نه چې دا موضوع مطرح شوې ده، متاسفانه چې مونږ ورسره مخامخ یو، دا ډېرې بد عواقب لري. مونږ او تاسو شاهدان یو چې د مهاجرت کچه به حد وړه شوې ده، او اکثریت خلکو نه تاسو پوښتنه کوي، هغوی خپل کورونه خرڅ کړي، خپلې ځمکې دلته ګرو کړي دي، خپلې ځمکې خرڅ کړي دي، هغوی فقط د دې په خاطر باندې چې د دوی لورانې، د دوی میرمنې هغه کومې زده کړې چې نیمګړې پاتې دي هغه تکمیل کړي، او دوی هغه خپل تحصیلاتو ته لاسرسی پیدا کړي. نو متاسفانه او بدبختانه چې دواړه موضوع مطرح کېږي. او یو موضوع ده، اگر چې د تاسو سوال پورې هیڅ ارتباط هم نه لري، خو د فکر کوم چې ماته باندې پیغام فرصت برابر شي دا خبره به مطرح کړم. نه
اوس تاسو وخت لري، مهرباني وکړئ همدې لپاره هم چې دغه ټولې خبرې چې دي باید مطرح شي، چې بیا کرا کرا بحث راټول کړو. مهرباني.
او بله، مهمه خبره ده جناب لودین صاحب، چې مثلا که تاسو وایئ چې د افغانستان ټولنه فقط صحیح بخش کې د میرمنو زده کړو ته ضرورت لري، او نور ټولو برخو کې دوی ته هیڅ ضرورت نشته، دا هیڅ کله ممکنه نه ده. د افغانستان ټولنه له ښځو او ښځینه او نارینه نه تشکیل شوې ده، نو دا هیڅ امکان نه لري چې یوه ستونزه چې کله پیدا کېږي نو هغه به ټولې ستونزې به نارینه حل کوي. اکثریت داسې ستونزې رامنځته کېږي چې هغه د اناسو پورې ارتباط لري، او هغه زنانه د ذکرو پورې اسانه چې ارتباط نه لري. تاسو که حقوق رشته کلن د اناسو لپاره بندوئ، نو دا خو بیا هیڅ هغه منطق ایجاب دې نه کوي، که نه لکه تاسو وکیل مدافع ته په یو اجتماع کې یو ټولنې کې ضرورت لري، یو سرنوالې ښځو ته په ټولنې کې ضرورت لري، ځکه ټولنه د مختلفو طبقاتو نه جوړه شوې ده. په یو ټولنې کې که هر څومره تاسو قانون تطبیق هم کوي، بیا هم یو جرم رامنځته کېږي، بیا هم یو خلاف د قانون یو عمل کېږي، هغه هم متاسفانه او بدبختانه هغه ټولنې چې هغوی د سواد کچه، د هغوی د آګاهي کچه ډېره زیاته ټیټه وي. که تاسو فکر کوئ چې یو میرمنې ته تنها ضرور ده چې هغوی اسلامي زده کړې ولري او هغوی اصلي علومو باندې افسان پوه شي، دا خو کلن د منطق نه لرې خبره ده. الحمدلله د افغانستان ټول ولس مسلمان ده، او زه فکر نه کوم چې د هیڅ چا هم هغه خپل شرعي احکام باندې پابند نه او د غین آگاهی نه لري. نو د شرعي علوم ترڅنګ اصلي علوم مهم دي چې باید دوی ځکه او دوی ته زمينه مساعده سي چې حتمان باید دوی د اصلي علوم ته لاسرسي پیدا کړي. تاسو مخکې د موږ د خلکې نه پوښتنه وکړله چې رواني مشکلات زه خپله شاهد یم جناب لودین صاحب، زموږ محصلین دي اکثریت اوقات چې دوی کله د دوی سره خبرې کوو زه ډېر غواړم چې دوی ته وخت ورکړم، دوی هغه خپل د زړه خبرې ما سره شریکې کړي ځکه دوی ته واقعا څه مشکلات پیدا شوي دي. اکثریت یې داسې محصلین وي چې هغوی کار هم کوو، هغوی خپلو تحصیلاتو ته هم ادامه ورکوله او هغه خپلو اهدافو ته غوښتل چې هغه خپلو هیلو ته دوی ورسیږي. متاسفانه چې دوی پر مخ باندې هم د کار دروازه تړل شوې ده او هم د تحصیل دروازه تړل شوې ده. دا ډېر یوه لویه ستونزه ده متاسفانه او بدبختانه چې عواقب موږ او تاسې پوهیږو چې څه به وي.
بله، کور ودان سلامت اوسې. رښتیا هم چې لوړاندې نه مخکې یو اوریدونکو پوښتنه وکړه چې په راتلونکو کې څه اغیز کېدلی شي. زه فکر کوم لوړاندې نه اغیز ډېر محسوس دي. کله چې دغه د کورونا وبا راغله یا کووید 19 دلته په دې نور نړۍ کې په گاوان کې د افغانستان څو اونۍ یوازې خونځي داسې و چې دوی کوم برنامه له مخې نه درلوده، خونځي رخصت شول، مثلا ماشومان په کور کې نه ولسول، که څه هم دوی ډېر زر هغه پروسه آنلاین کړل ځکه په نور نړۍ کې خو د آنلاین او د انټرنیټ خدمات ښه دي، برېښنا شته، خو بیا هم تر ډیره وخته پورې دوی ښوونکو ویل او دغه نهادونو ویل چې هغه تشه چې راغلې وه هغه ډیره په سختۍ سره جبران شوله. نو دغه یو هیواد لپاره چې په پښو نه دی ولاړ او ګڼې اقتصادي ستونزې لري، دا اوس ملګري ملتونه وایي چې افغانستان د نړۍ په کچه دویم هیواد دی چې تر ټولو لوی بشري ناورین پکې دی. نو دغسې حالات کې به رښتیا هم چې اغیزې له مخکې نه محسوسې دي او دغه تشه ډکول به ډیر وخت وغواړي، په دې هیله چې بل اخره پر راتلونکو کانکور کې د شاهدان نه وسو چې خويند دي له کانکور به برخې سي، باید خويند ته هم اجازه ورکول سي ترڅو د ورونو ترڅنګ د افغانستان د آبادی لپاره زده کړې وکړي. اوریدونکو ته نوبات ورکول دلته یو دوه اوریدونکو په واتس اپ کې پیغامونه را لګیلي، دا پیغامونه به سره واورو یا به بحث سره راټول کړو.
سلامونه او نیکې هیلې د آزادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته. دا زما حق د پروګرام کارمندانو ته، همکارانو ته، نو د خبرون په غوښتنې حق لمن غواړم نظر ورکم. طالبان حکومت په کانکور کې څلورم کال چې جنو ته حق نه ورکوي دا دوی په حق یو غټ ظلم دی. امیر المؤمنین یو طرفه پریکړې د دې سبب شوې چې زمونږ یو کشر چې هغه زمونږ خویندې دي د تعلیم څخه محرومې دي، دا د ځوانانو لپاره هیڅ خبره نه ده. ځوانانو په آینده باندې ډېر منفي تاثیر غورځوي. موږ هیله لرو چې زر تر زره د جنکو پر مخ باندې، زموږ د خویندو پر مخ باندې مکتبونه او پوهنتونونه خلاص شي. قرآن خان د کابل نه ډېره مننه.
سلامونه نیکې هیلې، احترامات د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو، په دې هیله چې تاسو به روغ او جوړ یاستئ. ډېره مننه. زه پرویز سرګند یم چې تاسو ته دغه پیغام له هلمند ولایت څخه درلیږم. پیغام څه داسې دی چې دا څلورم پرله پسې کال دی چې په افغانستان کې د نجونو کانکور نشته، نو دا د نجونو حق جوړیږي، نو باید دغه حق دوی ته ورکړل شي. دغه حق د دوی دی، د تعلیم زمینه دې ورته برابره سي او همداسې دوی لپاره دی د کانکور لپاره ځانګړي قواعد رامنځته سي. اگر که ښوونځي بند وي خو باید دوی لپاره هغوی چې کوای سي امتحان ورکړي، دوی امتحان د طریقې کانکور له طرفه ورکړي. الله دې وکړي چې دغه پیغام زما تر حکومت پورې ورسیږي او دوی ته د تعلیم علم اجازه ورکړي. والسلام، په احترام.
اوریدونکو مننه چې دا پیغامونه مو راته پریښي وو، موږ هم خبره کړو څو پیغامونه پاتې دي، هغه به د خبرونې په پای کې د نور اوریدونکو تر غوږونو ور ورسوو. میرمن سیلاب، بس راځي ورورو سره راټول کو، څه کول په کار دي؟ دغه ستونزې خو رښتیا هم چې ډېرې پراخې دي، خصوصا دغه د نجونو د کار تعلیم، او تاسو مخکې ورته اشاره وکړه چې یوازې روغتیايي سکتور نه دی، روغتیايي سکتور کې خو لورایا دغه ستونزې راولاړې شوې دي چې خزینه قشر له کمبود سره مخامخ دي. تاسو هغه د الټرا ساوند یادونه وکړه مخکې چې په بستای او روغتیايي مرکز کې یو میرمن نسته چې الټرا ساوند یا غا تلویزیونی معاینه چورته پامه اصطلاح کې وای هغه وکي. او زموږ او تاسو نارینه هم تاسې دي چې دودیزه ټولنه مو ده نه غواړي چې میرمنې یا لورانې یا خویندې په اسانه نارینه ډاکټر ته ورسي، بیا دغه الټرا ساوند معاینات یا نور معاینات وکي، ځکه هغوی به هم ځورېږي. نو په دې هیله چې دغو مسایلو ته پام وسي څه کول پکار دي، آیا هیله شته؟ ځکه په افغانستان کې خو دا اوس هم عملا د یوناما دفتر پرانیستی دی، د اروپایي ټولنې استازولۍ پرانیستې ده، یو شمېر سفارتونه پرانیستي، د اسلامي همکاریو د سازمان استازي، د ترکیه استازي پرله پسې دوی افغانستان ته لاړل، هلته له چارواکو سره وکتل. آیا هیله شته چې دغه ستونزه به هواریږي بالاخره د طالبانو د څلورم کال په پوره کېدو سره، او کنه هیله دې حتی نه دي چې سړی ډېر ډاډه پې واوسي؟
جناب لوتین صاحب، ناهیلی کې کو بنه، انشاءالله چې یو لاره د حل ورته پیدا شي، یو داسې معقوله لاره د حل چې د هیچا حق هلته پایمال نه شي. د افغانستان میرمنو ته په سیاسي ټولنه کې هم دوی ته د فعالیت زمینه مساعده شي، په تحصیلي نهادونو کې هم دوی آزادانه وکولی شي، هغه د خپلې خوښې رشته چې دغه انتخاب کې، او د دوی په انتخاب کې د هیچا مداخله هم نه وي چې دا انتخاب کا، دا مه انتخابوه، دا تا ته شرعي جواز لري، دا شرعي جواز نه لري، دا د فرهنګي اړخ نه جواز لري، دا د فرهنګي اړخ نه ډېرې ستونزې لري. انشاءالله چې دا ټول مشکلات حل شي. اما متاسفانه او بدبختانه مونږ او تاسو شاهدان یو، څلور کاله تیر شول، نو دا څلور کالونو کې که یو متعلم په شپاړس کلن و، هغوی باید په اتلس کلنۍ باندې مکتب خلاص کړی وای، او وروسته له هغې نه خپلو لوړو زده کړو ته ادامه ورکړې وای، او بالاخره ماستري کړې وای، بالاخره خپل دکتورا یې اخیستې وای. نو دا قوانینو کې یو مشخص سن ورته ټاکل شوی، نو د دوی سره به اول به هغه انګېزه له کومه شي، د دوی سره چې دوی بیرته وکولی شي خپل ځان ریفرش کړي او خپلو تعلیم ته او خپل تحصیل ته ادامه ورکړي. دویمه دا خبره ده چې په آیا په داخلي خو د مونږ او تاسو خپل داخلي سیستم د یو په یو نحو باندې زمینه ورته مساعده شي، آیا نور هغه هیوادونه چې هغوی د لوړو زده کړو زمینه مساعده کوي، د انجونو په برخه کې، د انجونو لپاره په مختلفو برخو کې، آیا دوی به هغه محدودیتونه چې مطابق قوانین مد نظر نیول کېږي، آیا دوی به د افغانستان میرمنو ته ځانګړې زمینه مساعده کوي چې دغه د کوم چې خلاف قوانین بعد موارد مطرح کېږي، آیا دوی به کولی شي سیالته اپلای وکړي او دوی خپلو تحصیلاتو ته ادامه ورکړي؟ یعنی دا ټول هغه مسایل دي چې باید دې ته ډېره ژوره کتنه وشي، او دې باندې ډېر باید فوکس وشي، دې باندې ډېر باید تاکید وشي. اما متاسفانه او بدبختانه چې څومره زه فکر کوم، نو هغه قسم چې ځینو د فیلی حاکمانو او د فیلی واکمنانو او د فیلی نظام کارمندانو کړی، زه فکر کوم چې هغه خپل قسم باندې به ولاړ، او دوی به متاسفانه چې بیا هم د افغانستان خلکو ته دا وایي چې تر امن ثانی پورې تاسو منتظره پاتې شئ. خو بیا هم زه ناهیلی نه یم، انشاءالله چې یو لاره د حل ورته پیدا شي، او حداقل د افغانستان د خلکو قناعت حاصل کړي، د افغانستان د دې ځپلي ملت قناعت حاصل کړي، نور د افغانستان خلک هم نه حوصله د هجرت لري، نه حوصله د مسافرت لري، نه حوصله د اقتصادي ستونزو د تحمل لري، ځکه دوی ډېر ځپل شوي دي، د دوی نه ډېره استفاده شوي ده. متاسفانه چې هر چا په هغه خپل اړخ کې خپل مسؤلیت نه دی ادا کړی، او د صادق ملت نه متاسفانه چې ډېره استفاده شوي ده، او دې ته ډېره کتنه نه ده شوې. جناب الدین صاحب، مونږ ډېر بحث په اناسو باندې ده، ما ډېر تاکید هم په اناسو باندې ده، اما متاسفانه او بدبختانه زه شاهد یم چې د ځوانانو انګېزه په اکثریت مسایلو کې چې وناستې کزو کور دی، هغوی کلن له بینه تللي. اکثریت مثلا یو رشته وایي، یا مثلا دا فعلن په تیر کال کې دوی 2023 کې چې کله د کانکور امتحان واخیستل شو، د مونږ ځینې دوستان بعضې رشتو ته کامیاب شوي، نو د دوی فکر وکړي یا به دویم سمستر یا درېیم سمستر، دوی لا تر اوسه پورې هم داسې زړه او نازړه دي چې بالاخره دغه رشته خلاصه کړي که خلاصه نه کړي. آیا په دغه رشته کې به په فعلي حکومت کې دوی ته زمینه د کار مساعده شي یا نه؟ یعنی د هغه تشویقات چې د ټول خلک ورسره مخامخ دي او متاسفانه چې د کوم لاره د حل هم نه ورته پیدا کیږي او د څه هم نه ورته ویل کیږي چې هدا اقل دي تقنات ورکول سي او دوی انګیزه خپل بیت هغه خپل روحیه چې الناس ورکړي هغه لاس ته راوړي. متاسفانه مشکلات ډیر زیات دي، الله تعالی دې خپل رحم وکړي، خو بیا هم انشاءالله چې وکولی شي یو لاره د حل ورته پیدا کړي او دا به د دوی د تاریخ یو ډیره لویه لاسته راوړنه او د هغه هیوادونو چې هغوی د افغانستان لپاره ډیر لوی رقیبان دي او هغوی افغانستان نه غواړي آرامه پاتې شي، د هغوی پر مخ به یو ډیر لوی اقدامي چې دا دغه موضوع حل کړي. بل مهمه خبره دا ده جناب لودین صاحب، څه فکر کوم چې هیڅ چاته هم ضرورت د مداخلې نشته، نه سیمه ییزو هیوادونو ته، نه ټولنو ته، نه بین المللي سازمانونو ته، نه هغه ټولنو ته چې مختلفو بخشو کې دوی کار کوي. دا د افغانستان داخلي موضوع ده، نو کله چې موضوع داخلي ده نو دغه موضوع باید په داخل د افغانستان کې حل شي. حد اقل بس یو چا سره حساب باندې کوي، د هغوی سره دي کېني، هغوی ته دې قناعت ورکړي. دوی کوایي حجاب نو حجاب خو پخوا هم مراد کېده، اوس به یې لا ډېر زیات مراد وي. دوی که هر شرطو شرایط کې دي، زه فکر کوم چې د افغانستان ولس په اسلامي او شرعي چوکاټ کې هیڅ مشکل نه لري چې هغه ټول ومني، په فقط داسې د تعلیم او د تحصیل دروازه او د کار زمینه، د سیاسي مشارکت زمینه او هغه برخو کې چې د مېرمنو ته ډېر زیات ضرورت ده زمینه ورته مساعده کړي.
ډېر مننه په همدې هیله. کور مو ودان، سلامت اوسئ اوریدونکو. دا زما حق دی خبرونه همدلته پای ته رسوي. یو ځل بیا له خپلو مېلمنو مېرمن مستوري سیلاب ان سپوږمۍ غرنۍ نه مننه کوو. انارګل زیرک هم ژمنه کړې و چې خبرونه کې به ګډون کوي، خو بیا تر پای پورې د دېش مېره کار نه کوو. اوریدونکو له تاسو نه هم مننه چې را سره پاتې شوي. خبرونه پای ته رسوو، خو ستاسو هغه پیغامونه باندې چې د همدې خبرونې په اړه مو زموږ واتس اپ شمیرې ته را لېږلي دي.
د ازادي راډیو درنو کارکوونکو همدارنګ دا زما حق دی د خبرونې درنو مینوالو ته السلام علیکم ورحمت الله. دا چې څنګه د افغانستان اسلامي امارت د خوا څخه د کانکور ازموینې نیټې اعلان شوې دي او انجینرو ته کومه ونډه نه ده پښو رسېدلې، نو په دې خاطر غواړم چې یو څه نظر درسره شریک کړم. افغانستان کې خو یوازې نه تنها چې دا طالبانو حکومت دی، کېدای شي د چا چا حق بخوړل کیږي. چې څه حکومتونه تیر شوي دي که موږ تاریخ مطالعه کړو، دا کار ډېر ځله تکرار شوی دی چې کوم کار کې چې کوم فرمان کې چې دولس تاوان او هغه د حکومت د خوا څخه وازه شي، نو هغه فوراً ډېر ژر عملي کیږي. خو د ګټې فرمان چې دی، چې ولس په ګټې یا د هیواد په ګټې یا د خلکو په ګټې، هغه فرمان هم صادریږي د مشر د خوا څخه وویل شي، خو متاسفانه چې عملي کول یې ډېر ستونزمن دي. کله پر نیمه پاتې شي، کله په هغه دفتر کې ورک شي، او کله چې هغه فرمان د ګټې فرمان د هغه مشر د دفتر څخه راوځي، دونه د جوالو څخه وي چې رنګ ورواړي، چې حتی ولایتو ته رسیږي چې فرمان په چپه مخ شروع وي، د ګټې پر ځای تاوان کوي. نو هغه خلک چې د زده کړو څخه محروم دي، د هغو دپاره د زړه تسلي غواړو. خدای پاک څخه به د دعا کې دا غوښتنه کوو چې موږ یو سوله ییز، سوکاله او آباد افغانستان ولرو، او دا چې نجونو ته په دې کانکور کې برخه نه ده ورکول سوې، نو دا واقعا هم یو ځورونکې خبره ده د هیواد دپاره، ځکه هیواد هر څه ته ضرورت لري. ډاکټر ته ضرورت لري، انجینر ته ضرورت لري، څنګه چې نر ته لري همداسېنې ښځې ته هم لري. نو دا اوس زما نظر، خدای دې وکړي چې تاسو یې راته خپور کړي.
سلامونه او احترامات مې ومنه. یو خیر د کابل نظام در کوم، او یو د هغه لرون نیم چې لوران مې په کور ناست دي او امتحان کې د نه شرکت اعلان سره شهیدو تکلونو فریادونا تو چی شبا دا پشتو وی زبایا ماه بنا کری پشتانه
Mahir banakri pashtanaz ma laluna